أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم.
در آیات کریمه اوراتون کی څونور آیاتونه و مسلمانانو ته د کفار سره د دوستی کولو په اړه هدایت په مخ کې آیاتو کې الله جل جلاله و مسلمانانو ته په ځینو موضوعاتو کې هدایت وکړل که مسلمانان وغواړي د کفار سره د یو حکمت پر بنیاد باندې روغه جوړ وکړي اور بند وکړي صلح وکړي دا جایز دی. په دې کې څه خبره نشته لکه دغه کارونه چې په تکراری ډول رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو د حدیبی صلح یې وکړل د مشرکانو سره همدا ډول یې د بنو نوډیر قوم سره روغه جوړه کړې وه د بنو قریزه قوم سره یې کړې وه او داسې په نورو ځایونو کښې هم روغې جوړې کړې دي. خو یوه خبره پکښې لازمه ده، هغه دا چې مسلمانانو ته جایز نه ده چې د زړه د اخلاص دوستي کافرانو سره وکړي. کافران چې هر ډول کافران وي، یهودیان وي، نصرانیان وي، مشرکان وي، هر ډول کافران چې وي، مسلمانانو ته جایز نه ده چې د زړه د اخلاص دوستي ورسره وکړي. البته که یو ضرورت رالی د یو روغې جوړې یا د اور بند کولو په هغه سې صورت کې کولی سي. اصلا د دې آیاتو تعلق د یوې واقعې سره وو، هغه په دې ډول باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته را مهاجر شو نو د بنی قریزه قوم سره هم تعهد وکړي، تړون وکړي چې موږ به پر تاسو جنگ نه کوو او هر قوم چې پر تاسو باندې جنگ کاوه د هغه قوم ملاتړ به نه کوو، ځای به نه ورکوو، لار به نه ورکوو او تاسو به هم پر موږ نه جنګېږي. هر قوم چې پر موږ جنګېدل د هغو ملاتړ به هم نه کوي، لار و ځای به هم نه ورکوي. په دغه ډول اوربند یې د بنو نغدیر قوم سره هم وکړي. څه وخت چې تېر شو د یهودو هغه فطرتي بد خاصیت په دې کې حرکت وکړي، پر دغه وعده باندې تر ډېره وخته وفادار نه سو پات. و قریشو ته او نورو مشرکانو ته یې لیک واستاوه چې راسي موږ په خپلو قلاګانو کې ځای درکوو. حتی کله چې د خندق غزا وسوه، د خندق په غزا کې بنو قریزه قوم پر داسې نازک حالت باندې خپل تړون مات کړي چې مسلمانان ډېر لږ وه، د کافرانو لشکرې بیخي ډېرې وې، ډېر غټ لشکر کفارو راویستلی وو، شاوخوا یې مدینه منوره محاصره کړې وه. په دغسې نازک حالت کې بنی قریزه قوم اعلان وکړي چې زموږ د مسلمانانو تر مابین نور تړون ختم شو. نو دغسې کارونه چې به بنی قریزه قوم کول او یا بنو نوډیر قوم کول، نو الله جل جلاله دلته مسلمانانو ته یو هدایت وکړي چې تاسو له دې سره دوستي مه کوئ، هیڅ ډول موالات یعنی د زړه د اخلاص دوستي دا مه ورسره کوئ. ډېر صحابه کرام و هغه یو دم خپلې اړیکې قطع کړل. ځینې منافقان وه او ځینې کمزوري مسلمانان وه چې په زړو کې ایمان لا ښه قرار نه ونیولی، د ایمان هغه اسې خوند یې څکلی نه و. دې دا کار شروع کړي چې په ظاهره به یې دوستي نه ورسره کول، پټه به یې دوستي ورسره کول د دې کفارو سره. که به چا ورته وویل چې تاسو ولې دوستۍ کوئ د دې کفارو سره، د دې یهودو نصاراو سره تاسو ولې علاقه ساتئ، ولې محبت ورسره کوئ، دوی به په ظاهره دا بهانه ورته وکړل دا یهودیان چې دي دا پیسې لري، نو که چیرې په ژوندانه کې څه قحطسالي راغله، تنګي راغله، مجبوریت راغلی، نو موږ ته به دوی کومک راورسي، پیسې به په قرض راکړي، کومکونه به راسره وکړي، او که چیرې موږ یو دم مقاطعه د دوی سره وکړو، هیڅ ډول خبرې نه ورسره کوو، بیا که چیرې موږ ته تکلیفونه راورسېدل، صدمې راورسېدلې، نو بیا دوی کله زموږ سره دوستي کوي، کله زموږ سره محبت کوي، کله اخلاص کوي او کله کومک راسره کوي. ظاهرا به یې دا بهانه کول او په زړه کې یې دا وه چې د مسلمانانو سره خو د ګردي دنیا کافران دشمنان دي او کفار ټوله ورته ټولۍ ټولۍ کېږي، غواړي چې مسلمانان له منځه یوسي. یو ورځ نه، یو ورځ به داسې راځي چې د کفارو یو لویه اجتماع به راځي، مسلمانان به له منځه وړي. هر کله کې مسلمانان له منځه یوړل، او بیا دغه یهودیان زموږ ته خوابدي وه، موږ مقاطعه ورسره کړې وه، نو په دغسې حالت کې به بیا زموږ ورځ ډېره باده وي. نو په دې وجه باندې اوس لا په کار ده چې د دې یهودو نصاراو سره کچې کچې دوستۍ به ساتو. که چیرې یوه کافران پر مسلمانانو باندې غالب شوه، مسلمانان یې له منځه یووړه، نو زموږ به هغه دوستان وي، نو موږ به د هغه جن ته مور واړو او هغسې به هم کوو. دا منافقانو دا کار کوه، او دغه تر څنګ ځینې کمزورې مسلمانانو هغو دا کار کوه. الله جل جلاله دغه آیاتونه د سورة مائده د دغه یو پنځوسم آیات څخه بیا څو آیاتونه نور پوره پوره هدایت مسلمانانو ته کوي. منع کوي وایي تاسو د یهودو نصاراو سره هیڅ ډول د زړه دوستي مه کوئ. البته هغه ځینې تعهدات او ځینې صلحې هغه الله عز وجل استثناء کړلې چې هغه د ضرورت په بنیاد باندې جایز دي. ذکر الله عز وجل فرمائی یا ایها الذین آمنوا، اے هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي پر خدای او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې، لا تتخذوا تاسو منسی الیهود یهودیان والنصارى نصرانیان اولیاء په دوستی سره، بعضهم بعض د دې اولیاء او بعض دوستان د بعض دي، ځینې د دې د دې ځینې نور دوستان دي، یعنی په خپل مابینس کې دي سره دوستان دي. و کافران ټول یو ملت دي، دی و مسلمانانو ته صلاح و ده، نو تاسو دې سره دوستي مه کوئ. ومن یتولهم منکم فانه منهم، ورې تاسو ښه خبردار اوسئ، په تاسو کې که هر یو کس د دې سره دوستي وکړل نو بس هغه د دې تر ډلې څخه دی. ومن هر هغه څوک یتوله چې دوستي وکړم د دې سره منکم، ستاسو څخه چې هر یو د دې کفارو سره دوستي وکړي په سب کې ودرېږي، فإن پس پتا کې سر هو دا کس چې منهم د دې د ډلې څخه دي، هغه نور د مسلمانانو د ډلې څخه ولاړ دي، کفارو په ډله کې داخل شو. ان الله بشک الله جل جلاله چې دی لا يهدي هدایت نکی القوم الظالمين، هغه ظالمانو قوم ته، دغه يهوديان، دغه نصرانيان، دغه کفار، دا ټول ظالمان دي. او هر هغه کس چې د مسلمانانو د ډلې څخه جلا شو، د کفارو سره دوستي شروع کړل، محبت او اخلاص شروع کړي، تاغو په سب کې ودرېدي، الله عز وجل و دې ته ظالم ویلي دي، او د دې په اړه باندې داسې ویلي دي چې دې ته بیا زه هدایت هم نه کوم. د دې زړه به نسخه شي، پر کفر او پر دلالت به شي، بیا به د ده راتګ د اسلام ولوري ته ممکن نه وي. دغه بعض مسلمانان چې د کفارو سره دوستي کوي، ظاهرا خو دوی وایي روغه جوړه ده او صلحه ده او ضرورتونه دي، الله وایي حقیقت دا دی، هغه کسان چې په زړو کې د نفاق اور وي، د منافقت مریضي پکشي وي، زړونه دوه ډوله دي. یو پاک زړونه دي چې په هغو کې الهي خشیت دي، تقوا ده، د الله ویره ده. په کم زړه کې چې د الله ویره راغله، په هغه زړه کې بیا بله ویره نه ځایېږي. او پرشتانی ډول باندې چې د یو چا په زړه کې د الله ویرې ځای ونیوي، هغه بیا نه د دنیا د تکالیفو څخه بیریږي، او نه په دنیا کې د لوږې څخه بیریږي، نه د ستړیا څخه بیریږي، نه د مرګ او د قتل څخه بیریږي. څه ته د ده عقیده ده چې الله پر ټول عالم غالب دی، الله چې څه وغواړي هغه څه کیږي. نو ځکه ما ته د هیڅ شي څه تشویش نه دی پکار، ما ته یوازې د الله د عذاب څه تشویش پکار دی، ځکه چې د الله عذاب هیڅوک نشي لرې کولی. د دنیا تکلیفونه الله لرې کولی شي، د الله څه وغواړم الله به مې ځینې خلاص کړي. او یو هغه زړه دی چې په هغه کې د منافقت اور بل وي، د منافقت نه جوړي پکشي وي. دا کس چې دی دارو د لوږې څخه هم بیریږي، پیسې به مې خلاص شي، مسکین بسم، در به دره بسم، د پلانکي کس سره تعلق پکار دی، باید تعلق ورسره وساتم، ځکه که چیرې ضرورت راغی هغه به کومک راسره کوي. د پلانکي کس څخه بیریږم، هغه به مې بندي کړي، وبه مې وژني، زخمي به مې کړي. نو زما لپاره پکار ده که هغه که پر روا لاره روا دی، که پر ناروا لاره روان دی، که ګمراه دی، که ښه دی، زما لپاره پکار دی چې د هغه سره تعلق وساتم، د کفارو سره تعلق ساتم، ځکه چې مسلمانان خو ورځ تر بلې کمزوري کېږي، کفار غالبه کېږي، د دې کفارو سره دوستي پکار ده. نو هر څوک چې پر دې لاره باندې ځي، د الله ویره په خپل زړه کې نه ځایوي، یو ډول نه یو ډول د دنیا د تکالیفو، مصیبتونو، غمونو او مشکلاتو، ضرورتونو پر بنیاد باندې د کفارو سره دوستي کوي، الله وایي دا هغه کسان دي چې په زړه کې مرض دي. او که په زړه کې مرض نه وي، هغه به نه پاک وي، لکه ځینې صحابه چې د کفار سره معاملې کړي وي چې د آیات نازل شو هغه ټول چابک زه چې بیا دې ونه وینم ما سره بیا قطعاً علاقه ونه ساتي ته کافر یې زما دشمن یې زما دوست نه سه جوړی دی نو ځکه الله عز وجل فرمایي فترى فاستوين بالذين هغه کسان فی قلوبهم چې په زړو کې د دې مرض مرض د نفاق و اصل خدا آیات ته عبدالله بن ابی بن سلول او څه نور منافقین وه څه کمزوري مسلمانان وه د هغو په اړه نازل سوی و خو حکم یې عام دی و ټولو مسلمانانو ټولو ته ورغلی هغه کسان چې په زړو کې ناروغي ده یسارعون دوی کوشش کی فیهم په دې کې کوشش د دوستۍ کی په دې کفارو کې چې یو ډول دوستي پیدا کړي یقولون او دی وای فظاهر دا بهانه نقشا موږ بیریږو ان د دې څخه تصیبنا چې وبرسیږو موږ ته دائره گردش د زمانې گردش د زمانې یعنی یو حادثه به راسي قاتسالي به راسي تنګي به راسي ستړیا به راسي نو دغه کافرانو سره موږ کومک غواړو ظاهرا دا بهانه کړې ده موږ پټ ځینې بیریږي که دغه بهانه کړي او که ځینې بیریږي الله وای دا هغه کسانو کار دی چې په زړه کې نفاق الله وای دا هغه کارونه دي هغه طرحې دي چې دوی په خپله جوړې کړې دي د انسان عقل خو کمزورې دي پوره نه دي او الله هم قادر دي او د الله علم تام دي الله فرمایي وای دوی خو په خپل فکر د ځان د خلاصون لپاره ډول ډول لارې جوړې کړې دي د دې کافر سره دوستي وکړه د دې منافق سره وکړه عقیده کمزورې کړه وزغله کوشش وکړه الله وای دا سند حقیقت دا دی وما للكافرین علی المؤمنین سبیلا هیڅ کلا کافران پر مؤمنانو باندې کامیاب کیدای نشي البته په یو زمانه کې چې مؤمنان مسلمانان په دې کې ګناهونه ډیر پیدا شي اعمال یې ډیر بد شي الله عذابونه ور باندې راوړي قتصالی ور باندې راوړي نور مریضی باندې راولی کافران باندې مسلط کیتی وی ویټه کی بنجان اما د دائم د پاره هیڅ کله کفار پر مسلمانانو باندې سلطنت نشي کولای تر هغه مهاله چې د الله اراده وي تکالیف ور ورسیش مگر حقیقت دا دی چې کافران هیڅ کله الله د مسلمانانو پر سر نه پرېشته دا اصول دی الله عز وجل فرمایي و اذا منافقون تدا اعلان کا چې ډیر ژر به تاسو ووینئ چې فتح به د مسلمانانو راسي په اره زمانه کې چې وي هر وخت چې وي اوس وي پخوا وه بیا راځي نو بیا دغه منافقین دا به ژړې سترګې ناستې پښیمانۍ به کوي یوه پښیمانۍ بیا دا وي چې موږ څومره بې عقلان وو چې د ځان دپاره مو دا طرحه جوړه کړې وه دا موږ ولې داسې ناپوه څونه کمزوري مو کړې وه او دوهمه پښیمانۍ به پر دې وي چې د دې هغه منافقانه ورځ به افشا سي او ښکاره به سي هغه پاک مسلمانان به وویني چې سبحان الله تاسو خو ځانونه ډېر ښه مسلمانان ښکاره کړي وو تاسو خو قسمونه اخیستل چې موږ د دې کفارو دوستان نه یو تاسو خو وګورئ په چه دوستان واست استن بیرېدلاست دوهمه پښیمانۍ به پر دې وي او درېمه پښیمانۍ به پر دې وي چې دوی هغه منډې ترنډې کړې دي په کفارو پسې ځغستلې دي د کفارو ګوډاګي توبې کړې دي پر هغه به پښیمانۍ وي چې دا موږ څه وکړل الله یې بیان کړي فعصى الله فشای الله جل جلاله لرا اندای اتی چرات للو کی بالفتح په کامیابی سره او امر یا یو بل حکم من عنده د طرف څخه د الله فیصبحوا فسوبوا گرجیشی دی علامه پر هغه شی باندې اثر رو چې دی په پټول فی انفسهم په خپل ځانو کې نادمین پښیمانه بوي دی چې کم شان وزرو کې پټول کم منافقت کما دوستی دو کپارو سر و کپارو تز دستل و راز دستل و بوداگی تو کول پر دیم پشمان است و یقولو بوائی الذین آغا کسان آمنو چه ایمان ایرا وڑی دی آغا بدا دی منافقت پڑا گو وینی دا سی بورتو وائی آها اولائی آیدا کسان دی الذین آغا کسان اقسمو چه دی قسمو نکول باللہی پا اللہ جل جلالو سر جهد ایمانیم پا سخت قسمو نسر تاس قسمونه به کول چې ان نبی شک هم دی چې دی لا خام خام کوم سره ستاسو شدی مسلمانانو بد دی منافقت وو او تشکارا وسی الله به او تشکارا وای سبحان الله تا هغه کسان چې موږ ته سخت سخت قسمونه کول چې موږ په اسلام خو آباد ده مسلمانان دا کوم دي چې مسلمانان دي چې الله مسلمانان ته فتح راولي نو بیا به تاسو الله د دې ښکارا حبطت خراب سول اعمالهم عملون د دې دي چې ارڅ نه کاملونه کړي هغه نتیجه نه ورته فاصبحوا فسدوا برزد الخاسرين سخت تاوانيان او کچيري دا فکر وکي چې موږ بيخي کافران بسو دا دین به پریږدو. الله جل جلاله و انسانانو ته فرمایي وای دا د الله فیصله ده چې د اسلام دین به تر قیامته پورې وي. دا د الله عز وجل پریکړه ده. یو کس وي که سل کسان وي که زر کسان وي چې د دین څخه واوښتل، الله فرمایي وای الله به خامخا یوه بله ډله پیدا کړي چې هغه به د الله سره محبت لري، الله به د دې سره محبت لري. تاسو دا موجوده و مسلمانانو ته وایي په هره زمانه کې چې وي، وایي تاسو دا فکر مه کوئ چې راسي موږ به ټوله د کفارو ملګري سو، بیا به نو مسلمانان چیرې راسي؟ الله وایي داسې نه ده. ستاسو د منځ څخه وي که د بل ډلې څخه وي، الله به د مسلمانانو ډله پیدا کړي تر قیامته پورې به وي. امکان د دې نشته، د هیچا سره د دې واک نشته چې دغه ډله دې لري. الله عز وجل فرمائی یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والاو، اے هغه کسانو چې ایمان مراوړی دي پر الله پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې، من هر هغه څوک یرتد چې مرتد سو منکم استاذ څخه عن دینه د خپل دین څخه، فسوف فسجر دی یاتی الله، چې راتلل به وکړي الله بقوم په یو داسې قوم سره، یحبهم، چې الله به محبت لري د دوی سره، ویحبونه، دوی به د الله سره محبت لري، اذلة نرمی کوونکي به وي علی المؤمنین پر مؤمنانو باندې، اعزة سختی کوونکي به وي علی الکافرین پر کافرانو باندې، یجاهدون جهاد وکي فی سبیل الله په لار کې د الله، ولا یخافون او نه به بیریږي لومة لائم د ملامتی څخه د یو بلامت کوونکي، ذلک دغه چې دی فضل الله فضل دا الله دی، یؤتی ورکی الله دا فضل من هغه چاته یشاء چې دا الله خوښسی، والله الله جل جلاله چې دی واسع فراخ راوستون کې دی، فراخ دی ازرو فضل، علیم ذات علم لرون کې دی. تاسو دا فکر مکوی چې موږ ټول کافران سو نبی او فتح چیرې راځي؟ الله وایي زه به یو بله ډله پیدا کوم، وی دا به خالی نه پاتیش. هغه به داسې ډله وي چې الله به د دوی سره محبت لري، دوی به د الله سره محبت لري، نرمي به پر مسلمانانو کې، سختی به پر کافرانو کې. پر مسلمانانو باندې نرمي او پر کفارو سختی، دا د صحابه و خصلت. محمد رسول الله والذین آمنوا معهم اشداء علی الكفار رحماء بینهم، هغه کسان چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملګری دي، هغه داسې کسان دي چې سخت سختی کوونکي دي پر کفارو باندې، او رحم کوونکي دي پر مؤمنانو باندې. د دوی سختی دا وه و نو قریظه قوم چې د خندق په غزا کې په ډېر نازک ترین حالت کې خپل تړون مات کړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه راوغوښتل او صحابه ورته وویل چې پر موږ باندې خو نن په ښکاره د کفارو شار ډیر دی، بیخی ډیر کفار راغلی دي، شاوخوا یې مدینه منوره محاصره کړې ده. په دغسې حالت کې چې بني قریظه قوم دا خپل تړون نه وای مات کړی، پر خپل طرف یې کفارو ته لار نه وای ورکړې، موږ ته بې فایده کړې وای، نو داسې به وکړو د بني قریظه قوم مشران به موږ راوغواړو، ورته وبه وایو چې تاسو زموږ سره په دغسې نازک حالت کې تړون مه ماتوئ، موږ شش کال چې مو باغونو هر څه مېوې وکړي سم نیمایي به تاسو ته درکړو. سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ورته فرمائی و یا رسول اللہ، تا کاسد الہی وحی پر بنیاد کے او کے داغس دا دنیا دا یو ظاہری حکمت پر بنیاد کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته یا اللہ وحی نجی را تکڑی، اللہ امر نجی را تکڑی، از ما یو حکمت تی من پا دی کی بگر چا مسلمانانو تا ورسیش. سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ورته فرمائی و یا رسول اللہ، که اللہ امر دا تکڑی دا اللہ امر تو خموش غاڑی ایشی دی، خپل زانون هم ورکو، مالون هم ورکو، باغون هم ورکو، او که چیری تا دا دنیا یا حکمت پکشی وینه؟ یا رسول اللہ، داغ دا بنی قریظه قوم موږ چې کافرانو یو خورما از موږ څخه نه ده وړی، نن چې الحمدلله موږ مسلمانان یو، د الله پیغمبر په موږ کې دی، د الله نصرت موږ سره راسره دی، قطعاً به یو خورما هم ورنکو، موږ سره مقابله کو، پرېږده دې مقابله وکړي. دا دونه کفار راغلي دي، شاوخوا یې مدینه منوره محاصره کړې ده، دا یو کوچنی قوم دا چې موږ سره ملګری سي. درویشت ورځې مدینه منوره محاصره وه، تفصیلي کیسه د خندق د غزا ډېره اوږده ده. درویشت ورځې وروسته الله بعدونه مسلط کړل، کفار ټوله پر شا شوه، مسلمانان کامیاب شوه، ډېر لږ تلفات مسلمانانو ته ورسېدې، بېخي لږ، خو الله عز وجل نصرت او بریالیتوب ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماپشن د لمانځه وروسته خپل سلا راوړل، خپل کور ته راغی، وغشتل چې توره زغره غشي ولندک شيشتي او غسل وکي او الله عز وجل ته د شکرانې لمنځ وکي. په دغه مهال جبرائیل علیه السلام رالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ای د الله پیغمبره، ته داسې مهال صلای ږدې تر اوسه پورې ملایقو لا صلای نه جېږي. الله تا ته امر کوي چې ولاړ سه دغه رذیل قوم بني قریظه له دې سره وجنګېږه، دغه یهودیان. نو نبی علیه السلام راووتې، صحابه چې درویشت ورځې ستړي وو، بدخوابۍ، ستړیاوې، زخمونه، ټپونه، لوږې، هر ډول تکلیفونه باندې تېر شوي وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم غږ وکړي چې هیڅوک دې نه پاتېږي د مازدیګر لمونځ بني قریظه قوم ته ورسوي. مسلمانان چې الله فرمایي أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، چې پر مؤمنانو ډېر نرم دي او پر کافرانو باندې ډېر سختي کوونکي دي. د علیه السلام امر یې ومني، ټوله په اتفاق روان شول. د مازدیګر د لمانځه نه وخته کېدي، ځینې صحابه وویل چې د مازدیګر لمونځ به وکړو، ورګه سو. د نبی علیه السلام مقصد دا نه و چې تاسو خامخا د مازدیګر لمونځ بني قریظه قوم ته ورسوي، مقصد یې دا و چې خامخا ولاړ سي. بعض وویل چې یا نبی علیه السلام موږ ته امر وکړي چې تاسو د بني قریظه قوم ته د مازدیګر لمونځ ورسوي. نو دوی ډېر چابک وې، ډلې سوې، یوه ډله پر لارې لمونځ وکړي، یوه ډله ورسېدل بني قریظه قوم ته التي اخر وخت کې لمونځ ورسوي. نو بني قریظه قوم یې محاصره کړه. د دې هم تفصیلي کیسه اوږده ده. اخر دې درې پیسلې په خپل منځ کې سره وکړل. یوه پیسله یې دا وکړل چې راسي د مسلمانانو سره جنگ کوو، بله پیسله یې دا وکړه چې راسي د شنبې په ورځ باندې پر مسلمانانو باندې حمله وکړو. د مسلمانانو خدای یقین دی چې یهود د شنبې په ورځ جنگ نه کوي، نو د شنبې په ورځ به دوی څوک بدي وي، څوک په کورو ته تللي، څوک به بې پروايي، موږ به ناببره حمله ورباندې وکړو. او درېمه خبر یې دا وکړل چې داسې به وکړو چې خپل ښځې او ماشومان به ټوله ووژنو، یوازې به هغه کسان پاتې شو چې هغه د جنګ طاقت لري، وبه جنګېږو د مسلمانانو سره. که چیرې کامیابه شو، خو بیا به نور اولادونه نوي ښځې نوي نکاحې به وکړو، او که چیرې ناکامه شو، زموږ اولادونه خو مسلمانانو ته پاتې نه وي. دغسې فیصلې یې وکړلې. یوه فیصله یې دا وه چې تسلیم شو. بالاخره دوی پر دې پرېکړه وکړل چې سعد ابن معاذ رضی الله عنه دا زموږ تر اسلام مخکې ډېر نږدې دوست، زموږ سره محبت درلودې، موږ مسلمانانو ته تسلیمېږو، زموږ په اړه د سعد ابن معاذ فیصله وکړي. بس دا د دې جهالت و چې د الله په پیغمبر یې فیصله نه کول، په سعد ابن معاذ یې کول. سعد ابن معاذ چې کله مسلمان شوی لا نه و، د دې سره دوستي درلوده. کله چې مسلمان شو، فرشتیا ډول مسلمان شو، الله ورته امر وکړي چې د یهودو نصاراو سره دوستي مه کوه، ته نه کول. سبحان الله، د الله د پیغمبر ترحم زړه نرمي بنو په چا کې وه چې د هر ډول کفارو سره بیا هم ډېر شفقت کاوه، ترحم یې کاوه. دوی وویل چې محمد صلی الله علیه وسلم زموږ په اړه فیصله نه کوي، موږ تسلیم یو، هر څه چې راسره کوي وژنی مو، بندیانوي مو، تبعیدوي مو، څنګه چې ستاسو خوښه وي. اما لیکن دغه فیصله چې سعد ابن معاذ موږ په اړه باندې وکړل، هغه زموږ قبوله. سعد ابن معاذ رضی الله عنه چې د خندق په غزا کې زخمي شوی و، په دا قضا کې موجود نو، رسول الله صلی الله علیه وسلم را وغوښتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چلالي سعد ابن معاذ ورته وایي، دي د الله او د رسول په فیصله نه دي راځي، زما فیصله غواړي. زما فیصله دا ده چې دوی څومره ظلمونه د مسلمانانو سره کړي دي، په څومره حساسو حالاتو کې دوی مسلمانان تر شا پرېښي دي. نو زما دا فیصله ده چې د دې ښځو او کشنان دا به مینځي او مریان وي، د جنګ ځوانان دې ټوله قتل شي، یو دلان نه پاتې شي، هیڅ مال پیدا نه ورته کیږي. اعزه على الكافرين، سخت کوون کې پر کافرانو باندې هیڅ یې پر کافر زړه نه سوځل کیږي. نو که چیرې دی دغه بني قریظه او د الله پیغمبر ته خپل فیصله حواله کړه، سبحان الله، د الله د پیغمبر څومره محبت و، څومره ترحم یو. پر یو کس غلا باندې حد جاری کړي، لاس یې پرې کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس کې دومره به عدل چې جره مبارک اعلانده سو، اخر یې پر دامڅه ک باندې د سترګو اوس کې توې عدل دومره رحم یو. یو چا ورته وویل چې د الله پیغمبر چې ستا دومره زړه نرم دی پر دغه کس باندې، نو خو معاف یې کړه، لاس مو پرې کړه. دول کاش کاش کې د ما په قدرت وای، ته خدای الله په اسلام ده، د الله په اسلام ځکه کله اړولای سم، لا ویلا سر پریکه زه مجبور یم. نو سعد ابن معاذ چې یو صحابي و، دا رقم نور صحابه هم هیڅ ډول زړسوی او نرمی دی پر کفارو نه کول. اعزه علی الکافرین، او پر مومنانو باندې نو داسې نرمي کوون کې ادلتن علی المؤمنین. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه را لی ولیا رسول الله څو ورځې مې ډوډۍ نه ده خوړلې. نبی علیه السلام ژغ وکړ ول پتا چې یو څوک ستا چې دغه سړی مېلمه کوي. صحابه ژغ وکړ ولیا رسول الله زه به یې مېلمه کوم. نو کله چې کور ته ولاړې او خپلې ښځې ته وویل ول پام څه شی ماښام پټ نه کې، هر څه چې ستا ټوله راواخله، زما یو څوک مېلمه دی، هغه د الله پیغمبر ما تره مېلمه کړی دی. ښځې په جواب کې ورته وویل چې ای سړی، په کور کې به قط لږ شیدې ستا چې زما او ستا دوه اولادونه دي، په قط هغه به مړېدای سي. ده ورته وویل ته داسې وکړه، ماشومان په یو بهانه نه یو بهانه باندې ماښام وختي بیده کړه. کله چې هغه مېلمه راغلی نو څراغ به لګېږي، ته څراغ د سمولو په بهانه مړ کړه. دا څراغان خو نه وه لکه اوس خاورې څراغان و، په یو خاشه باندې به پلتل وهېدل او کوچنی کېدل. نو څراغ مړ کړه، زه و ته به د هغسې ورته کښېنو، دی به هغه خپل ډوډۍ ښه په بېغمي ډول خوراک وکړي. ښځې هم دغسې وکړل. ماښام چې مېلمه رالی ماشومان یې بیده کړل، بله وږې ورته کښېناستل، او هغه مسلمان صحابي چې د څو ورځو نهاره وږې وو هغه ته یې خوراک ورکړي، هغه یې په موړ کړي، ځان او اولاد یې وږې پرېښوي، او یو مسلمان صحابي ته یې خوراک ورکړي. ادلتن علی المؤمنین، نرمي کوونکي پر مؤمنانو باندې. داسې نو ډېر مثالونه د دې په سلهاوو سلهاوو شته. دا خو یې دوه جزئي مثالونه وو چې ما بیان کړل. دغه وخت یوازې په صحابو پورې خاص نه و، او ټولو خلکو ته وایي په هره زمانه کې که تاسو د دین څخه مرتد سواست، الله به داسې ډله پیدا کړي. الله به د دې سره محبت لري، دوی به د الله سره محبت لري، او د دغه دین پایې به ټینګې کړي. او دا به داسې کسان وي د الله په لاره کې به جهاد هم کوي، که چا د ملامتیا سبې نه بېرېږي، هر څوک چې هر څه ورته وایي. انما ولیکم الله ورسوله. الله و اے انسانانو، تاسو خبر سي، تاسو که د رشتاکو دوست پیدا کول غواړئ، دا کافران ستاسو دوستان نه دي، الله به یې دروښيي. انما نه ده، بلکې دا خبره ده، ولیکم دوست ستاسو چې دي الله، الله دي، ورسوله رسول د الله دي، الله او د الله رسول دا ستاسو دوستان دي. او الذين، او هغه کسان مو دوستان دي، امنو چې ایمان یې راوړی دي. الذين، هغه کسان، يقيمون الصلاه چې المنزون سم قائموي، پر ډول باندې المنزون کی، و يؤتون الزكاه او زکاتونه ورکوي، او هم دي راکعون رکوع کوون کی، خشوع کوون کی، د الله په دین کې په خشوع او دو عاجزي سره داخل وي، تمام احکام په سي ډول تر سره کی. الله عز وجل فرمایي و ايتا سودا دا کسان سره دوستي کوي، دا ساس دوستان دي، رشتانی دوستان دي. په دنیا کې هم ګټه درسیش، په آخرت کې هم ګټه درسیش. او بل خوشخبری داده، و من هر هغه څوک یتول الله، چې دوستی د الله سره وکړي، و رسول، او دوستی د الله د رسول سره وکړي، او الذين، او دا هغه کسانو سره دوستی وکړي، امنو چې ایمان یې راوړی دي، دا به د الله په ډله کې داخل شي. دا الله د ډلو خصوصیت نو څه دي؟ فإن فس بيبي شك حزب الله دلد الله چدا هم دي الغالبون، غالب بوي، كامياب بد الله دلوي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا. الله عز وجل شتنگار پر دي خبر باني كي دين كسان پر دي يهوديان كي و دي پخبل منزو كي سروال چه اصد دين خزمج دين دي تورات دین دی، موسی علیہ السلام دین دی، اسد دین کو عیسویت دی، عیسی علیہ السلام دین دی، تا دا مسلمانان اقباز زان سے جوړ سوی دی. مسلمانان چې بدل مانځه خبرې کولې یا به نور احکام بیانول، دی بسترګې سره والي سخن به وا غوشته چې دا دین بدنام کی. الله مسلمانانو ته فرمای و تاسو دغه سره زلان سره تو سیمکوي چې هغه تاسو دین ته پسپک ګوري. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مرا وړی دی پر الله او پر رسول باندې، لا تتخذوا تاسو منسی الذین، هغه کسان اتخذوا چې دین ولې دی دینکم دین تاسو هو ځوان پټوک سره ولعبا و بازی سره. دا کسانو دی من الذین، دا هغه کسانو څخه دی، اوتل کتاب چې کتاب ورکول سوی دی، من قبلکم مخکې ستاسو، او دا هغه رنګ منسی الکفار کافران اولیاء په دوستی سره. اے ایمان والاو، تاسو دغه سی یهودیان، دغه سی کافرانو، نصرانیان چې ستاسو دین یې په ټوکو نیولې دي، ستاسو دین ته د بازیو په سترګه ګوري، دا په دوستي مه نیسئ. واتقوا الله، د الله څخه وویرېږئ، ان کنتم مؤمنین، که رښتینی مؤمنان یاست، درواغ نه وایاست، د رښتیاګو مسلمانان یاست، نو د الله څخه وویرېږئ. واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا، بل د دې حماقت دا دی بدی داد و اذا نادیتم کل چتاسو آواز وکیل صلاتی دل منزل پارا اتخذو دیونی سحاد المنزو حسوا پا چوب سرا و لعبا پا بازی سرا ذالک دا کار چی دی کی بی پا سبب دی چا انا فتاکیک سرا هم دی چی دی قوم یو داس قوم دی لا یاقلون چی نپویش نا پوحان دی که پوحان و هیس کل بیدا کار دا سنوائی کار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.